کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 11مه د جولای 2مه نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یو ټویټ کې ویلي، طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر خود مختاري، ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی. ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غونډې اعلامیه هم خپره کړې ده. دغه غونډه کې پرون په جنیوا کې برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه یې خپله اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امریکا حکومت به په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ننګرهار اورودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه بم تیره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی دی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس په دې 6.3 درجې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل هم اوریدل. د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي شولې.
اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنی ورستا په خپل ټویټر باندې لیکلی، لډیر فکر ورستا یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډون ونه کړي.
میدان وردګ کې خلک شکایت لري چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي.
نیمه مریض یا په لار باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډه کې د کیا موټر لرو.
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندیشمن کړي.
ماشین نس را ګرځولای یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پیږي.
بهرنۍ مسایل کې په روسیا کې د وی پروژې په باب اورې. د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیزه پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دی پروگرام ته شرغلس. پاپنسن کې د محل د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دی. ازادي رادیو ته غوښست د افغان انجنونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وایي چې دا چې د افغان انجنونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره نتیجه نه ورکړي نه هیلي سوي ده. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو تر کتنو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو د غونډه کې ګډون ونه کړي. بلخو امریکا یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې جنو ته شوونځیو دتلو او کار کولو اجازه ورکړي. دا هم په ډیره تفصیل
د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو لخوا پر جنو او خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د مانالرون کې ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا اميري پر هغه څه هم خوشحالي خي چې دای د افغان جنو خزو بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بې پایلیتوب بولي. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنی ورسته په خپل ټویټر باندې لیکلی، ل ډیر فکر ورسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو ان لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډونونه کړي. هغه زیاته کړي کله عملی ګامونو اخیستو کوم څراک ولګید لدوی یعنی طالبانو سره به وګوري. دا په ښکارا له نړیوالې ټولنې سره د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کېږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدنو بشپړ جزئیات خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د جون په 9 توماس ویسټ د خزانې وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو انجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخیدونکو محدودیتونو هم خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي، متحده ایالات د افغانانو د حقو غوښتنو ملاتړ کوي چې انجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي، څو د هېواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په آزاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي، په دې هېواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې ترڅنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل، په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
د نجونو د ثانوي زده کړو بیا پیل یوازینی اړتیا نه ده. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو د ځپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو 10 کلونو کې د ښځو انجونو لاسته راوړنې له منځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي څارونکي په عامه چارو کې د ښځو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیضي چلند او تاوتریخوالی وغنده او له طالبانو یو غوښتل چې له افغان ښځو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د نجونو او ښځو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشلي باشلي په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. هغه هم د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه لون کای بللای وو. لیکواله او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان شوزو او انجونو د بهتري لپاره هلی ولی په مړاوي کې دودي؟
مننه کوم تاسو دونکو ته مينو درنښت. واقعا زم دلته نه هلی کېږم. دلته ډیر انجونی دي چې ډیر امیدوار دي. هر ورځ خبرونه ته ګوري چې دنیا زمون پاک لا یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک د دوی نه کوي، دوی دومره بې مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده. خزي خواندي دي ماشونه په کورونو کې ټول دروغ دي. کوم ماش هم کور کوي، هغه 2 درې میاشتې وروسته، او هغه هم په منظمه توګه نه په ډیر زړه چاودونه هغه ترلاسه کیږي. نو خبره کدا چې دوی خلکو ته دنیا ته دونه ښه زمون وضعیت ښه، متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره فعال نه ده، او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ پسغر ده هر چیرې ته پورته کوی نه شو. تاسو پوهیږئ چې موږ کندیم نه یو، او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زمونږ حقونه نه ورکوي، بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. زمونږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، لکه یو حیوان، لکه یو مرغ چې وژنې. خبره دلته ده چې اوس موږ د خپل غږ چیرته نور ورسوو. موږ خو دنیا کې څه فعالین چې دي، ماشاءالله هغوی هر هلې ځلې کړي، خپل اوازونه پورته کړي د هر طریقې نه. دا چې نه اورېدل کېږي، واقعا انسان ناهیلې کېږي.
بل طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل سوي، بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت په دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولله زه خو هېڅ هم نه وایم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه، د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هېڅ ډېر بې کیفیته بې معنا. وخت ځای کول خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په اخر کې په پایله کې هیڅ. خصوصا د ښځو همدا نن زه خپل درته حالت وایم چې تر پاسپورت پورې زما خورزتله درې څلور پنځه سرویس راغلل، صرف دوه چوکۍ چې ډکې چې ما نه پرېږدي چې پورته شم، او نور موټرو کې وسه توان نه یي په لس روپیو چې پنځه لس شوي چې تیل قیمت شوي یو ښه په موټر کې یو رقم حالت چې هغه ویلې زه نه ورکوم ورکولی نه شم، او نگران ورته وایي چې تیل قیمت شوي، یو جنګونه شو، یو برخورد وشو، یو حالت وشو، وخت ضایع شو. هلته زما وخت چې هلته مې تعین کړي هغه ته ونه رسیدم، ډېر بد حالت دی، د ټول اعصابونه خراب دي. پاندک خبره، ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنګ دی، ځکه چې امکانات نشته، پیسې راکړه ورکړه او مصرف خو انسان دی، من د خپل د ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري. حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لوی غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې یا د دې دنیا وطن کې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولای شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره اوږه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمني لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تحقیر، د ژوند ساحه زمونږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ دا خو وطن دی، داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي؟ دا خو یو د دې لپاره داسې پیدا شوی دی، د دې لپاره سړی باید اوسېږي. اما د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبوري کوم نه کې نه کېږي.
لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل به چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دوی کله ناروغ تر روغتون رسوي څو کیلومتره باید مزل وکړي چې له کبله ځینې ناروغان ساه ورکوي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د چیتیمور د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ شوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزي روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دی پورې یو ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي، یا مړ سي، یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه لګڼ نفوس او لویو ولسوالیو څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپله ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاتو سونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لري. موږ خو د پرسنل کمښت دی، د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شوي یا 300، یا دومره دقیق معلومات نه لرم زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
دا په داسیال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکه ټینګه کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دی او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ د خپل مضرب طولانو نه زر ستامې نه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل سي.
دا ویلو وړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلی سی. اوسم یو نړیواله مسئله، د روسیې ولسمشر په یو فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت ادارې ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپانی او یوې بریتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان له لارې د ساخالین دوه د ګازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین دوه پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان یو اصلي خبره داده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د ګازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو ګازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د گازپروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د ګازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوي پریکړې پر اساس به کرملین گازپروم شرکت ته په نوي کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 گاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د ګازو پر وارداتو اغیز ونه شیندي.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د امریکا له لوري د کنګل شوی او پیسو په تړاو د پیل شوو خبرو هرکلی وکړ. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه کې د ویډیو پیغام له لارې د دې خبرو د هرکلی ترڅنګ له امریکا غوښتي چې د افغانانو پیسې چې د دوی حق دی آزادې کړي. یاد بانک هیله مندي ښودلی چې پیل شوې خبرې په نږدې راتلونکي کې کولی شي د افغانستان بانکي اړیکې له نورو هیوادونو سره بیرته د پخوا په څیر ورغوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې خبرولو سره ویلي چې نوموړي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه پراخ بحثونه کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې امریکا غواړي د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو ترڅنګ په نورو اقتصادي برخو کې هم مرستې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا او د نړۍ په یو شمېر بانکونو کې د افغانستان پیسې کنګل دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې سوداګر او صرافان بازار ته د نویو جالي ډالرو راتګ او چلښت اندېښمن کړي. دغو صرافانو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل له تیرو دوه میاشتو راهیسې یو شمېر کسان هڅه کوي څو په بازار کې نوي چاپ شوي جالي نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی. د دوی په باور که د طالبانو حکومت یې مخه ونه نیسي ښایي په نږدې راتلونکي کې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. دغه صرافان وایي بازار ته نوي جالي ډالر نوټونه د اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندل یې د یو شمېر صرافانو لپاره هم اسانه کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په خپلو پولي راکړو ورکړو کې له پوره پام او غور څخه کار واخلي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني او دوه اتیا پوله، یو یورو درې نوي افغاني او یو پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو افغاني او اته پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویشت افغاني او شپاړس پوله، زر ایراني تومنه دوه افغاني او دوه دیرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر یو شپېته افغاني او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته ویشت افغاني.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې دی. په افغانستان کې د ګوتو پشمار پاتې د هندوانو او سیکانو کورونی غوړي چې جر تجربه لدې هواد وېستل سي. په دې وروستیو کې هم یو لس هندوان او سیکان هند ته ولې جدول سول. زموږ همکار په کابل کې د هندوانو او سیکانو پر اوسنی وضعیت راپور چمتو کړی.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، خو په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سیکانو ډیر شتون نه محسوسیږي. قرار قرار شمیر له زرګونو سلګونو او اوس آن لسګونو ته را رسیدلې. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سیکان افغانان ښکاری، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو له امله خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو پشمیر کورنۍ پاتې دي چې خای په هواد کې ورستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې ورستۍ سیاسي بدلونونه نه بولي، خو وايي د پلازمینه کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی په ګوردوارا ورستۍ خونړۍ حمله لا پسې وو ویرول، نو ځکه د خپل هواد د پریخودلو پریکړه کړي. په کارته پروان سیمه کې د سیکانو پر ګوردوارا د تیر جوزا میاشتې پاتې وشته منیټه ډلې زخونړې حمله وشوه چې لاملې د یو سیک په ګډون دوه تنه وژل شول او و تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسولیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. د چټپونې لا هم ندي جوړ شوی. لنډۍ والې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره یې افغانستان وباسي.
زله بهرانه نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته کوم اهلی هنود پاتې دي باید له افغانستان د وټو حادثه وشي او په کوم بل خار کې وردا د استوګنې زمينه برابر شي.
دی وایي لدی ویر لري چې پراتلونکو کې د دوی په کوم ځانګړو مذهبي مراسمو ډلې زه حمله ونه شي. په دې خار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سیکان هم ورته اندېښنې لري. ارجیت سنگ چې د کارته پروان په ګوردوارا برید کې اوخې وجل شوی ازادي راډیو ته وویل،
اوس باندې صحیح نه دی اوس هر روز مړکی کما نو هغه ته چې دی هلته چې ډوډۍ او پیاز مله شي چې ډوډۍ مله شي هلته خوشحالي ور چې د سهار وزي کور نه مازیګر هم پوهېږي چې زه ژوندی کور ته راځم. دلته چې سهار وزي مازیګر پرې به ته نه وایي چې زه ژوندی سم که مړ ځم او ماشومان به دې هلته ناستې ستا په امید چې صبر پلار یا ورور یا څوک کاکا یا تره مې راځي شپې او تل شپې کور ته ونه رسېږي داسې موږ به تسکې.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتي ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هواد کې د لګکو د حقوقو په اړه باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلي هنود او اهلي سیک په ګډون ټول لګکي دلته خپل حقوق لري، ته خوندي د سر مال حفظ دي او اسلامي مطلق د نور هیوادوالو نور اتباعو دوی حقوق هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند ورته غواړي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نورو کې هم ګڼ هندوان او سیکان میشتول. دا نږدې دوه کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي مراسم دي. لزګونه سیکانو او هندوانو دا مراسم په خپلو ځانګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دا ولایت یو مهال د افغان هندوانو او سیکانو لوی مرکز بلل کېده، خو اوس پکې د دغه مذهبي لګکیو یوازې پنځه کورنۍ هندوستان ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزي درمسال مسول حکیم زاده جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل، د ډیر مجبوریت له مخې اړ دی چې وطن پرېږدي، خو دی وایي که د نړۍ په هر کونج کې وي پر خپل افغانیت به ویاړي.
ویاړو چې مونږ افغانان یو، مونږ اوس هم افتخار کوو چې دا د افغانستان، چې مونږ هر چېرته چلاړ شو نو مونږ دا څوک نه وو چې دا د هندوستان دي او د خارج دي او دغه ځای دي، دا ټول وایي چې دا افغانستان دي، د افغانان دي. کومه تذکره دي صحیح چې تا ستا په جب کړه د مغې صحیح تذکره زما په جب کړه، نو ما او تا بالکل افغان یو.
د جلال آباد د مرکزی درمسال ترڅنګ په نږدې پلورنځیو کې اوس هیڅ سکھ یا هندو افغان نه تر سترګو کیږي. دغلته هندوانو او سکھانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځي درلودل. پلورنځي اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي. ننګرهار میشتو هندوانو او سکھانو یا دا پلورنځي پلورلي او یا یې په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي. په ننګرهار کې د بشري حقونو یو مدافع راحت ګل زیرمل وایي خی افغان هندوانو او سکانو ته د افغانستان پرې خودل اسانه پریکړه وي خو دوی ته یې بیلتون د زغم وړ نه دی.
د سل فیصد مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا سل کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې وه، زمونږ ټولنه یې ښایسته کړې وه. متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه سلو کورنیو ته دا ډاډ ورنه شو کړی چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ، تاسو زمونږ د ټولنې ښکلا استئ، تاسو د خاورې اوسیدونکي استئ، د خاورې بچی استئ. متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ وروستي خزان له مونږ نه بیل کړل.
دیوایی په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان لدوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او د دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅې کړي. خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو له امله د مذهبي لږکیو دغه ډله له نامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي، ښایي ډېر وخت ونیسي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک ګاونډیتوب خاطرې هېرې کړي او دوی ته به هم د افغانستان هیرول خورا ستونزمن وي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو د خبرونه تر 2 بجې ده چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام یې د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلې. په څو شیبو کې لنډ خبرونه هم درته خبرو. خو اوس ورځو کندهار ته. بازار ته د نویو جالی ډالر نوټونو راتګ د کندهار صرافان اندیشمن کړی دي. صرافان وی له تیرو دوه میاشتو راهیسې ځینې کسان هڅه کوي چې په بازار کې نوي چاپ شوي جالی نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی. بازار ته نوي جالی ډالر نوټونه له اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندلې د یو شمېر صرافانو لپاره هم آسان کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا اصلی او جلی نوټ پیژندنه د حساب ماشین هم نسی کولای. دا نوی چاپ سوی د جلی ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافي مارکیټ کې پر صراف لورل سوی خو وروسته پیژندل سوی چې اصلي نه دي. ملا نجیب الله دا غوړځي کیسه کوي چې یو نامعلوم کس قرباندی 15,000 جلی ډالر نوټونه پلورلي. دی وایي فکر یې نه کاوه چې جلکاری ده، خو هغه مهال پوه سو چې پیرل سوي ډالر جلی دي چې غوښتل یې بل مشتری ته یې ورکړي.
یو کس رالی دی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسېدونکی معلوم یادی. دلته ما ته بادرې ګراکان نور ولاړو، دیم راته ودرېدي ولاجي صاحب ډالر غواړي. ما ول د نرخ معلومات مو سره وکړي، سودا مو سره وکړه، نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دادی چې اول دواره ډالر موږ ماشین ته وراچو، در سړي صاحب واخلو فورانې ماشین ته وراچو. نو ماشین ته چې مور واچوي بیا مداشي فلاسم څه څه وکړي، ختم نو پر رويشته شریوم نو شروغ ډالر وو. انو برسله سم دی دی ماشینم پاستي، انو دوم ظلم بیا شروع واچوي ماشین ته، بیا ماشین سم چیر کی سم پاستي. بیا چې موږ چې کی تقریبا په شپږ زره کې زر سم یې شوی وو، هغه 15,000 یې جېلی وو.
د کندهار دوه صرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روژې میاشتې راهیسې یو شمېر ناپېژاندو کسانو هڅې پیل کړي تر څو نوي جیلي ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي، چې په وینا یې پېژندنه یې خورا سخت کار دی او تر ډېره د اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی.
جیلی ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوي چاپ کې راغلی دی. دا کم نوی چاپ 2009 لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. شام خلک ډېر زیات مشکلاتو سره مواجه دي، ماشینې نسي راګرځولای. یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهېږي.
ټولې اتحادیې د دې عکسونو زر خپاره کړل. د اصلي او جیلی ډالر چې اصلي او جیلی ډالر پر دغه شیانو باندې معلومې دي، نو هغه یو ځل چې د دې خرڅوي دي هغه هم سار وخت چې خرڅوي دي صرافي، یعنی عمومي نه وه خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د اوس لپاره یوازنۍ حل لاره دا ده چې په بازار کې د پلورونکي له ناپېژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
کل مارکیټ کې مې صندوق والا
دا کوټه والا تور کړی و چندان د دانورو سره نه پیژندل کېږي. ماشین یې هم نه راګرځي. دا د عیسا ماشین په ډېر مهارت جوړ شوي دي او په دغه تېره پنجشنبې باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه دستروش میز والا ته هم 15,000 ورکړي وو. موږ د مخنیوي دپاره د کندهار پر ټول دستفروشانو که په بازار کې دي که داخل د مارکیټ کې که سرافان دي پر ټولو باندې موږ غږ کړی دی چې دغسې کسان چې هر چا ته په لاس ورله او دغسې ډالر ورسره وو بس در مشکوری پیرا رسوی چی بیر امنیتی کسانو توسوی.
ده اقتصادی چارو ماهرین ده هیواد پا بازارونو کی ده بیلابیلو اسعارو چخه استفاده ده جیلی نوتونو ده زیادوالی لامل بولی. خو صرافان وایی نوی جیلی نوتونه پا خورا لش توپیر چاپ سوی. زکنو پیجندلی اسانه کار ندی.
دولس نیمې بجې سوې. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز ورپسې د زهرو کاروان اونیز پروګرام. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یوه ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر مخ خود مختاري، ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ یې رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه یې خپله اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امریکا حکومت به په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ننګرهار اورودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې 8 زده کوونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمانداني لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه بم تیر شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی دی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس په دې 6.3 درجې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي سخت کال به افغانستان د نشه یي موادو د نړیوال بازار برخلیک ټاکي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سکل د پخوا په پرتله ډیر کوکنارو کرل شول.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د بهرنیو مرستو له لیږوالي سره د معتادینو د درملنې اسانتیاوې تر نیمایي لږې شوي دي.
امارات اسلامی چې راغلی دی د 80 بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه 2-3 واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي.
دا چې نشه یي مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره غږېدلی یو.
مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او وغیر په نتیجه کې مري او سخت کېږي.
د حمیدالله په نوم یو معتاد وایي ځکه معتاد شوم چې ملګرو راته ویل نشه سړی خوشحاله ساتي.
د خپل نشه یو مرګرو بوانی مو ته پلان تړله و ځانې توپاک چنټه سي بیمړ کوونې د توپاک چنټه به تنویسو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زمونږ پانتون خلاص شو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کېږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. علی شاړی موري خبره
ده. خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه نړیوال بازار ته د نشئی مواد وړاندې کولو او غوښتلو کمول د طالبانو حکومت د چلن په څرنګوالي پورې تړلی بولي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې بشري ناورین ته په کتو سره دا امکان شته چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر سي. خو د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو پرته ادعا کوي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو تر ویجاړېدلو وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په 2022 میلادي کال کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې سوي او په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سوی دی. که څه هم د UNODC په تازه راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول روښانه نه دي بیان سوي، خو پر دې ټکي ټینګار سوی چې نړۍ ته د نشي موادو وړاندې کول او غوښتل په افغانستان کې د نشي موادو د جوړولو په ډېروالي او کموالي پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویجی وایي چې په افغانستان کې بې ثباتۍ په نړۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې ډېرې کړې دي.
له افغانستان څخه نیولې بیا تر اوکراین او افریقا پورې بې ثباتۍ د هغو خلکو شمېر ډېر کړی چې مرستو ته اړتیا لري. له ننګونو څخه ډک په داسې وضعیت کې د نشه یي موادو کاروبار په چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دی.
که څه هم د UNODC ادارې په دې راپور کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي او معلوماتي سرچینو یادونه نه ده کړې، خو په دې راپور کې ادعا سوي چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دا معلومه کړي چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به منفي او که به مثبتې پایلې ولري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه بریالي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې سږ کال د پخوا په پرتله په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریخ راټول سوي او زیرمه سوي دي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سه کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنارو کرل شول. که په راتلونکو 5 کلونو کې هم کوکنارو نه کرل شي، په افغانستان کې د سیمې او سیمې هاخوا هیوادونو لپاره کافي تریاکو زیرمې شته. دا زیرمې کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې او استخبارات چې یوه شبکه جوړه کړې د دوی په واک کې دي او د دوی په ملاتړ تنظیم کیږي. دا شبکه له افغانستان څخه بیا تر روسیې او اروپایي هیوادونو پورې غځېدلې ده.
که څه هم د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د مشر په فرمان کې د نشي موادو ټول ډولونه شامل دي، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړولو د دوام په اړه خورا ډېره اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ په خلیجي هیوادونو کې هم تازه د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو یو بازار د جوړېدو په حال کې دی.
د نشئی موادو د کفت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی مرستو کمیدل د دې لامل سوی چې د نشئی موادو غوښتنې کمیدلو روغتیایي پروګرامونه زیانمن سي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم له دوی سره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د معتادینو د درملنې ادارې داسې مهال د خپلو مالي امکاناتو په اړه شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې اندېښنه ښودل سوې چې د نورو بحراني هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د نشئی موادو غوښتنه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
چوار تو پتایویل مونی نیست پای مور یار بو جا دا خرطی نلرو چواری کو
جانباز دا چلور و کالو را حسین شکوی دای لشپگو میشتو را پدیخ و حد سکوی چی دا موتادینو دا درملنی پیو مرکز که زن بستری کری خو پدی موده که چی هر دروازه تکولی چا مثبت زواب ندی ور کردی
امارات اسلامی چی را غلی ده دا اشتاد بستر کلینیک تا چی مور پا خپل زد دو دری وار وار غلی ما چوار تو پتایویل مونی نیست زمان مولی مونی نچه وازه دیر لغه عملی هم وره غلی وای مور یار بو جا دا خرطی نلرو چواری کو ولی نلر است وای در مخو چو چا کمک وای وزی مور نلرو چی دلتا دیوان پر خرطی مور نلرو یار نپر پتایویل ننیسو
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې هغه راپور چې و اونې مخ کې خبر شو پکې راغلی چې دا محل په نړۍ کې 280 میلیونه معتادین ژوند کوي په دې راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې له کړکېچ سره مخ دي د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او پر دې ټکی ټینګار شوی چې په دې هیوادونو کې معتاد ځوانان او ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري د نجات مرکز د نشئی موادو غوښتنې کمولو د برخې مسؤل محمد امان روفی وای د بهرنیو مرستو کمیدل د دې لامل شوي چې د دوی بستر کیدونکو ناروغان سم نیمایي راکم شي
در سال 2022
موږ د 2022 میلادي کال لپاره هدف ټاکلی وو چې د 1550 ناروغانو درملنه به کوو خو له بده مرغه د کافي بودیجې د نشتوالي له امله زموږ دا پروژه وځنډېده یوازې یوه میاشت پاتې ده موږ ونه شوای کولی چې خپل هدف ته ورسیږو اوس 591 ناروغان درملنې ته چمتو دي خو له بده مرغه چې موږ پیسې نه لرو
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په ښځو کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی دی د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د هرو دوو کیمیاوي یا NDMA نشئی موادو له معتادینو څخه یوه یې ښځه ده خو د نارینهو په پرتله ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤوله ډاکټر شایسته حکیم وایي نه یوازې دا چې د بستري شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې اقتصادي ستونزې لري بلکې څو میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د مرکزونو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د نشئی موادو غوښتنې کمولو برخه په بشپړ ډول هیره کړې ده که څه هم نړیوال روغتیایي سازمان د اروپا پارلمان او UNODC استازي زموږ دفتر ته راغلل او ژمنه یې وکړه چې د کارکوونکو د معاشونو په برخه کې به همکاري کوي ځکه څلور میاشتې کېږي چې زموږ کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او د ناروغانو خواړه هم کم شوي دي خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي
ملګری ملتونه داسې مهال د معتادینو د روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له 9 میاشتو راهیسې د معتادینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو له مخې په وروستیو میاشتو کې ډېر با تجربه او متخصص کارکوونکو یې د میاشتني معاش نه اخیستلو له امله خپلې وظیفې پریښي او یا له افغانستانه بهر تللي دي
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترونو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ نشئی مواد په معتادو امیدوارو ښځو کې د ګڼو ناروغیو او روغتیایي ستونزو لامل کیږي چې له دې روغتیایي ستونزو څخه یوه هم د ماشوم نقصان او تر وخت مخکې د ماشوم زیږېدل دي دا چې نشئی مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي څه ډول نشئی مواد ماشوم زر نقصانوي او په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان د مخنیوي لارې چارې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان لاملونه څه دي
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کېږي.
تاسو د نشه موادو خبره وکړه چې دا پر جنین باندې زیات تاثیر کوي او بالاخره د نقصان سبب کېږي په امیندوارو ښځو کې. د دې لامل څه وي؟
کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي یا رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم بے وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي.
مواد خو ډیر زیات دي، نشه یي مواد مختلف ډولونه لري. په دې کې کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر د نقصان سبب کی؟
مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولې تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم په مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډیر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کته راشي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کېږي.
د حاملگی یا د امیندواری په کوم میاس کې یا په کوم وخت کې زیات خطر د نقصان موجود ده؟
مجموع کې د حمل پروسه چې ده تقریبا درې ترمستر، اول ترمستر، دروم ترمستر، دریم هر ترمستر درې درې دورې. په دغه اوله دوره کې چون یو نطفه د تولیدیږي، نو د اول ترمستر کې دا ډېر خطرناک ولې چې مثلا یو دیوال یو چیرته جوړ کې هغه تاده وي کوږي هغه پایدار نه پاتې کېږي، خرچه پکېږي. په دې کې مخدره مواد نه پرېږدي چې دغه صحیح د فیزیولوژي له نگاهه دغه پروسه صحیح شکل سره مخکې وړي او باعث د معیوبیت کېږي. ډېر چې نقص په د اول مرحله کې ډېر نقص کوي، دوم مرحله کې چې د درې میاشتو ته شپږ میاشتې پورې دکم ډېر نو ولې چې دکې اعضا جوړېږي. مخدره توکي د مور په وینه کې ماشوم باندې هم بد اغیزه کوي. په درېیم ترمستر کې هم نقصانات شته، نو کټګوري کې اول کې ډېر نقصانات دي، دوم کې دریم کې بیا په تدریج سره داسې نقصانات دي، یعنی بے نقصان هیڅ دوره کې نه.
هغو معتادو ښځو ته چې امیندوار دي هغوی ته متوصیه څه ده تر څو چې دغه د نقصان سره مخ نه شي یا ماشوم سقط نه شي؟
مخکې د دېنه نفر تصمیم نه شي چې مثلا طفل یا ماشوم دنیا ته راوړي، هغه خاص شرایط لري. مثلا آرامی د سمین نگانه، د اقتصادی نگانه، د تغذیه نگانه، یعنی د ماشوم رول یو سالم فضا ته ضرورت لري. یا په چیرې هغه فامیلو کې چې یا پلار یا مور روغ دي، نو زما پیام مرسره ده چې درشو د مواد د قطع کړی نی او د رواني نگانه، جسمی نگانه، د صحیح روان او سالم جسم ونه لري، نو دا هیڅ کله د حمل کوشش دی ونه کوي. ولې چې کله چې ماشوم دنیا ته راوړي به مخکې مرض وکړو چې هیڅ نه پر رواني امراضو مثلا ډپریشن یا خفګان یا انزایټي نور د لیوانتوب اساس د سره موجې کېږي. په دوم مرحله کې چې کله د مواد قطع کې ځان ښه تغذیه کوي چې دوی ماشوم د سوی شکل نه او د سخت نه جلوګیری وشي. که چیرې دواړه زوجین مور او پلار په مخدره موادو اخته وي، مخدره مواد استفاده کوي، باید دواړه تصمیم ونیسي چې د مواد قطع کړي. چې مور مخدره مواد قطع کړي، پلار په تړلې فضا کې یعنی په کوټه کې مواد استفاده کوي، بیا هم مور غیر مستقیم شکل سره دغه مواد تنفیسي او سلامه ماشوم ته ځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو. دا نو په هر کور کې ستا اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وو. دا ټول هغه لارې چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د خوست ولایت حمید الله په 14 کلنۍ کې لومړی چرچی او بیا ورو ورو ښیښې او نورو نشه یي موادو ته مخه کړه، او 15 کاله کې چې نشه کوي. حمید الله چې اوس په یوه روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې پر نشو یې ډېرې پیسې لګولې دي. دا چې حمید الله ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې مخته کیسه کړې ده.
اول هم بس چار سے نہ شروع اکڑے نہ داس بیا شیشا شو یا بیا ہم داس گلائی خوڑے دا تری مر ڈولے شو زیگاو شو بس ونی مر گری بول وچ یعنی دیر بس رہا پا او بی وچارو شا دا شای و کان زلب دے یعنی بس خشول بشے نورا مدا ان دیا پے کر نہ لارو لچانی مون بدا سے جے تزو تبایائی تبوت بس ای وہ وقت پورے بس مون زلا خوشلتیا و لورا بس چو وظیفم خاتم شو دائیں خفگیان سر مو ہم کور کې یعنی مشکلات به زیات بود، پیسې به نه رکولې چې ته نشه کوې. داسې یعنی ورونو شای هم نه ده وړی، خو خپل یعنی شخصي توپنچې مې ورسره وې، دا مې خرڅې کړې دي، د هغې نشې ته ګرنیټونه به ورسره وو، دا مې خرڅ کړې دي. ما ورته وایم چې دا مې خپل شای ده، بس دا به خرڅ کړو، ما به باسه پیسې په نشو باندې ورکولې. ډېر باندې مشکلو سره مخامخ یو. د خپلو نشایونو مرګرو به باندې مو ته پلان تړله و جانې توپاک چنټه سې بي مړ کو ونې د توپاک چنټه به تینه ویسم. دومره غږ کړم چې غوایه ډزولم خو الله پاک باش کړم زون مې خلاص کړو. مخته مو ذهن ښه ټیټ به چې په نشومه برید وکړو انې درسونه هر څه غاره نه پاتې شول. ذهن مو ډېر کمزوره شو. کورنۍ چلن والا ډېر ضعیف شو. چانې مخته مې څومره قادر ایزاد پو چې په نشومه برید وکړو نیم په نیمایي شو. هغوی به ویل به چې بس تسې انې نشه ماګم و به بس دلته نشه نشوانه اخیر دا انې بس په ظلم زیاتی باندې دلې روست. ډېر زیات زیاتی ووهلم انې په ولچکو کې را وړم دې جای ته. مور پلارانې ډېر راته خفه و چې دا به اوس کوم جای ته وري. ما چې دلې روستم انې بستر یې کړم اوس شکر الحمدلله بس انې جوړ تیور شوم. دومره والله مې پیل خل نه دی کړی خو انې پلور کابل سرګړی دی چې دې ځینه چې روز انشاءالله ورو به دې ته وکم ښځه به دې ته وکم خو چې لوره دې کورونه لو سوفله چې ته کوم کې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید د پوهنتون د یو ټولګیوال کره میلمه کیږي. بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند بدمرغه کیږي او د یوې لویې بلا په خوله کې لویږي. دا چې فرید ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمله ماخام د جبار کرم میلمانه یو. زموږ استاد د پانتو نور ماسینین هم میلمانه کړی دي. ته هم را سره لاړه.
یاره فریدا که زما منین له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارځي.
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی. ولی پانډیوالی نارځي؟
جبار چرسی دی داسې نوی چې خدای مکه ټام په نشور سره اخته شي.
زه تا ته دومره ساده ښکاره شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثره ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرس واخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډېر مېړانه هلک دی پانډیوالی ارزي. زه ډېر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه وته څه کوو بابا؟
یوازې چرس نه دی، پرونی د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه. دا سینې وی چې پوډري شوی وي او ته به نوې خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي. او چرس خو زه عادي کار دی، نور ماسلین هم څکوي.
نور ستا خوخه ده، زه ستا لپاره وایم دا سینې وی چې په نشو اخته شي خدای مکه هم به پانتون در نه پاتې وي او هم به ژوند تباه شي.
یا راجمال جانا، تا ته لکه چې زه ډېر ساده ښکارم. غم یې مه کوه، زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډېر صفتونه وکړه خو زه یې هم پېژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که مېلمستیا ته راسره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
زه پوهېږم.
څوک؟
اجمل يم، د فرید د پانتون هم صنفي. السلام علیکم موري.
وعلیکم السلام. زو ستړی مسه.
خیر یو سی موري؟ تم ستړی مشی؟
راځه زو کور ته ولاړ شو، د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاص شو، اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پامانی به هم ورسره وکړم. ولې ژاړې مورې؟ خبره ده
کاشکې زما سیم تا په شان روغ او جوړ وای.
ولې مورې؟ خدای دې خیر کړي. په فرید څه شوي دي؟
فرید په پوهنتون کښې دی وانډیوال له لاسه چوسکي سوی په رخصتیو کښې چې کور ته راغی د یوه پوټرې سره یې انډیوالې شوه بس هغه و چې دی موږ سره پوټرې شو.
فرید اوس چیرې دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړې کور ته یې راوست خو بېرته وتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړه به وي همه که ژوندی وي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.